د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجله کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د پخوانیو 15 وزیرانو دوسیې محکمې ته لیږلې دي. د ملي وحدت حکومت تشکیل د بشپړېدو لپاره د جوړ شوي کمیسیون مسؤلین وایي چې د نوې کابینې د جوړېدو په چاره کې مشخص پرمختګ نه دی شوی. د دې او د ځینو نورو موضوعاتو تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. خو لومړی به جان قالو کوزې ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغان حکومت په فانی 15 وزیران د غلا او دند نه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور د لوی څارنوالۍ لخوا محکمې ته معرفي شول. په افغانستان کې د ازادو خبریالانو څخه د ملاتړ ادارې یا نهیې د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د وژل شوو خبریالانو دوسیې باید له سره وڅېړي. او پاکستاني طالبانو اعلان وکړ چې د دې ډلې ویان شاهدالله شاهد یې له دندې لرې کړی. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغان حکومت پخوانی 15 وزیران د غلا او دند نه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور د لوی څارنوالۍ لخوا محکمې ته معرفي شول. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې کسانو د تورونو اړوند دوسیې نن محکمې ته وسپارلې. په دوی کې له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر حبیب الله قادری، د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ، د قانونو پخوانی وزیر محمد صدیق ایشان او د اقتصاد پخوانی وزیر جلیل شمس شامل دي. تر اوسه دې چارواکو په دې اړه خپل نظرونه نه دي څرګند کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د ملي اردو پر منصبینو باندې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د کشفي او استخباراتي ادارو له لارې لازم اقدامات ترسره کړي. د دې وزارت وایان ظاهر عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې خپلې طرحې تر بیا څېړنې لاندې نیولې دي. هر پیښه چې کیږي یوه تجربه ده، که څه هم چې دا ډول پیښې ګرانه تمامیږي او خپل دوستان الله سور کوو، خو دا په خپله په راتلونکو تدابیرو اغېز کوي. دفاع وزارت دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې د ملي پاوس پر سرتېرو د ماین چاودنې او انتحاري حملې شوي دي. د کابل ښار په نننۍ پېښه کې د ملي پاوس 4 سرتېري ووژل شول او 6 نورې ټپیان دي. په دې پېښه کې 6 ملکي وګړي هم ټپیان شوي دي. د پېښې مسؤلیت طالبانو منلی. په افغانستان کې د ازادو خبریالانو څخه د ملاتړ ادارې یا نهیې د افغانستان د نوي حکومت څخه وغوښتل چې د وژل شوو خبریالانو دوسیې باید له سره وڅېړي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل د دې وژنو په زیاته برخه کې زورواکان لاس لري. ښاغلي توحیدی زیاته کړه چې نوی حکومت باید د پیښو عاملان پیدا کړي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې مسؤلین باید دوی په وینا د اسلام ضد یو مطلب خپرولو له امله مجازات شي. د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې ورځپاڼې دفتر باید ژر وتړل شي. ویل کېږي چې د افغانستان اکسپرس په نامه ورځپاڼې د روانې اونۍ په لومړیو کې یو مطلب خور کړی و چې د هېواد دیني علماو د اسلام مقدس دین ته سپکاوی بللی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د دیني علماو له ډلې استاد عبدالرب رسول سیاف د دې ورځپاڼې مسؤلین کافر بللي و. خبرونه آزادي راډیو ری. پاکستانی طالبانو اعلان وکړ چې د دې ډلې ویان شاهد الله شاهد یې له دندې لرې کړی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان نن په وبپاڼه کې وکړ. د طالبانو له دې اعلان څخه یوه ورځ مخکې شاهد په یو صوتي پیغام کې ویلي و چې د دې ډلې قومندانان د اسلامي دولت له وسوالو سره یو ځای شوي دي. د دې صوتي پیغام اصلیت نه دی تایید شوی. د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه وایي شاهد الله شاهد له دې وروسته د طالبانو د تحریک لپاره کار نه کوي او یو ځل به په افغانستان کې د طالبانو له مشر ملا عمر څخه د خپل ملاتړ پخلی وکړ. دوی وایي د شاهد الله شاهد نوم مستعار دی او اصلي نوم یې شیخ مقبول دی. د پاکستان د خبري رسنیو د چارو اداره وایي د یو خبري ټلویزیونی کانال خبرونې د هېواد د قضا د بدنامه کولو په جرم د 15 ورځو لپاره بندي کړي دي. د پاکستان د برقي خبرونو د تنظیم ادارې نن وویل اي ار واي شخصي ټلویزیون د محکمې د حکم پر اساس بند شوی. ټلویزیون ته د غرض امر شوی چې شاوخوا 1,00,000 امریکایي ډالره نقدي جریمه به هم ورکوي او د مباشر لقمان په نامه راتاق به په هیڅ ملي ټلویزیون کې نه راڅرګندېږي. په پېښور ښار کې نن یو زیات شمېر ژورنالیستانو د محکمې د حکم پر ضد مظاهره وکړه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هېواد یې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د ګاونډي هېواد عراق ملاتړ کوي. روحانی نن د عراق له صدراعظم حیدر العبادی سره په تهران کې د کتنې پر مهال وویل تهران به عراق ته د پوځي سلاحکارانو وسلو مرستې ته دوام ورکړي. د ایران د مجلس نخبگان رئیس آیت الله مهدوی کانی نن د 83 کلونو په عمر مړ شو. د ایران خبری رسنۍ وایي کانی د زړه د حملې له امله مړ شو. په نوموړي جون میاشت کې د زړه حمله راغلې وه او له هغه وخت راهیسې په کوما کې و. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د آیت الله مهدوی کانی د مړینې له امله په ټول هیواد کې دوه ورځنی ماتم اعلان کړی دی. کانی په 1980 لسیزه کې د ایران د سرپرست صدراعظم او د کورنیو چارو د وزیر دندې هم پر مخ وړې وې. د امریکا متحده ایالاتو د ترکیې د هغې پرېکړه هرکلی کړی چې اجازه ورکړې د سوریې د محاصره شوي ښار کوبانی د دفاع لپاره د عراق کوردي جنګیالي د ترکیې له خاورې تیر شي. د کوبانی ښار کوردان له یوې میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالو تر حملو لاندې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوسوغلو د حکومت پرېکړه د دوشنبې په ورځ په انقره کې اعلان کړه، خو د مسلې په اړه یې زیاتې څرګندونې ونه کړې او دومره یې وویل چې په دې اړه خبرې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماری حارف د دوشنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت د دې بیان هرکلی وکړ. روسی چېرونکي وایي هغه هوایي حادثه چې د فرانسې د تیلو کمپنۍ توتال رئیس پکې مړ شو، د هوایي ډګر د چارواکو د جنایي بې پروایۍ له امله رامنځته شوې ده. د فرانسې د تیلو توتال کمپنۍ د رئیس کریستوفر مارګیری د سپرلۍ کوچنۍ الوتکه تېره شپه د مسکو ونوکوف هوایي ډګر کې د واورې پاکوونکي وسیلې سره ټکر شو او دی پکې مړ شو. د روسي چېرونکي کمیټه وایي د واورې پاکوونکي وسیلې چلوونکی نشه و، خو مدافع وکیل یې دا ادعا رد کړې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د پخوانیو 15 وزیرانو دوسیې محکمې ته لیږلې دي.
وصف جرمي از اینا اختلاس هم است، سوء استفاده از صلاحیتای وظیفه‌ای هم بوده.
د ملي یووالي حکومت د تشکیل د بشپړېدو لپاره د جوړ شوي کمیسیون مسؤلین وایي چې د نوې کابینې د جوړېدو په چاره کې مشخص پرمختګ نه دی شوی.
بس بیشتر جزئیات موافقتي را انتخاب
وکړه. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره کورنیو او نړیوالو هڅو هغه څه چې لازم او سمه نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستاني طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په لړ کې د دې ډلې ویان له کاره ګوښه شوی دی او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د افغانستان لویه څارنوالۍ د پخوانیو 15 وزیرانو د اختلاس او فساد دوسیې د څېړنې لپاره محکمې ته لیږلې دي. د لویې څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې پخواني 15 وزیران د اختلاس او له دندو د ناوړه استفادې په جرم تورن دي. د دې وزیرانو له ډلې یوه په ځان لګېدلې تورونه رد کړل او ویل چې حاضر دی په محکمه کې له ځانه دفاع وکړي، خو نور تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اوري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د هغو 15 پخوانیو وزیرانو دوسیې محکمې ته لیږلې چې په اختلاس او له دندې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن دي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ترانسپورت دوه پخواني وزیران عنایت الله قاسمي او حمید الله قدری، د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ، د قانونو پخوانی وزیر میر محمد صدیق ایشان او د اقتصاد پخوانی وزیر جلیل شمس په دې ډله کې شامل دي. د ښاغلی عزیزی په خبره د تورونو کسانو دوسیې په لوی څارنوالۍ کې په بشپړه توګه په هر اړخیز ډول څېړل شوې او بیا وروسته محکمې ته سپارل شوې دي.
وزیرایي کې دوسیې شان ماول محکمې،
هغه وزیران چې دوسیې نن محکمې ته سپارل شوې 15 تنه دي. د دوی جرم اختلاس او له وظیفوي صلاحیتونو نه ناوړه استفاده ده. د هیواد د نافذه قوانینو له مخې باید هغه وزیران چې د خپل تصدۍ پر مهال د جرم مرتکب شوي ځانګړې محکمه ورته په نظر کې ونیول شي. محکمه او صلاحیت به ولري چې دوی دوسیه وسیړي،
دوسیه را بررسی کنه.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د تیر حکومت ځینې نور وزیران هم له دوی سره دوسیه لري او دا مهال تر پلټنو او څېړنو لاندې دي. خو بصیر عزیزي د دې کسانو له نوم ښودلو څخه ډډه وکړه او دا یې همونه ویل چې څومره پخواني وزیران له دوی سره جرمي دوسیه لري. دا په داس حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی احمدی له اداري فساد سره پر ټینګې مبارزې ټینګار کړی ده او ویلي دي چې قانون به په ټولو یو ډول پلی کوي. تر اوسه هغو پخوانیو څلورو وزیرانو چې د څارنوالۍ لخوا په اختلاس او د وظیفوي صلاحیتونو نه په ناوړه ګټه اخیستنې تورن پیژندل شوي څه نه دي ویلي. خو د سوداګرۍ پخواني وزیر محمد امین فرهنګ د څارنوالۍ لخوا پر هغه لګېدلي تورونه په کلکه رد کړل. ښاغلي فرهنګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان لوی څارنوالۍ غواړي په دې ډول کړنو باندې پر خپل ځان فشارونه یو څه کم کړي.
ما
پخوا هم د دوی خبرې رد کړي او اوس یې هم ردوم. هیڅوک هم سند نه لري. دا چې لوی څارنوال تر یو څه فشار لاندې راغلی غواړي چې خپل فعالیتونه وخلي.
محکمې ته د پخوانیو وزیرانو د دوسیې سپارل د کابل بانک له قضیې وروسته د افغانستان د ملي وحدت حکومت دویم اقدام دی چې د اداري فساد او اختلاس پر وړاندې کوي. د حکومت دغه اقدامات د عامو افغانانو او مدني ټولنو له ګرم هرکلي سره مخ شوي او خلک غوښتنه کوي چې حکومت باید دې ډول هڅو ته دوام ورکړي.
و امر دل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د پخوانیو پنځو وزیرانو د اختلاس او فساد دوسیې د څېړنې لپاره محکمې ته لیږلي. د افغانستان لوی څارنوالۍ تر دې مخکې د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو د نیولو حکم هم صادر کړی و. د کابل بانک په قضیه کې ټول 21 کسان تورن، خو تر اوسه پورې له دې ډلې یوازې 1 کسان نیول شوي. د راپورونو له مخې 14 تورن کسان له افغانستانه بهر وتلي دي. انټرپول یا نړیوال پولیسو د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې. د انټرپول د څانګې د افغانستان د څانګې د پولیسو مشر جنرال سید افندی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په 190 هیوادونو کې دغو کسانو د نیولو امر صادر کړی دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د ملي وحدت حکومت تشکیل د بشپړېدو لپاره جوړ شوی کمیسیون وایي چې د یوې اونۍ په تېرېدو سره په کارونو کې کوم مشخص پرمختګ نه دی شوی. د کمیسیون غړو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ځانګړی کمیسیون چې 10 غړي لري د ملي یووالي حکومت د جوړښت او کابینې په اړه په سیاسي توافقنامې د بحث لپاره جوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې کارپوهان وایي ولسمشر او د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس د په هغو ژمنو عمل وکړي چې له خلکو او همدارنګه په سیاسي توافقنامې کې ور باندې دوړو موافقه کړی ده. نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان راپور کې اوري.
که څه هم د ملي وحدت د حکومت د بشپړېدو لپاره د یو ځانګړي کمیسیون له جوړېدو یو اونۍ تیریږي، خو د دې کمیسیون ځینې غړي وایي چې تر اوسه په کارونو کې د پام وړ پرمختګ نه دی راغلی. د دې کمیسیون یو غړي اسدالله سعادتی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون د هغه توافقنامې په اړه د بحث دنده هم پر غاړه لري چې د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ لاسلیک شوی ده.
بحث
تر ډېره د سیاسي موافقې پر جزئیاتو او دغه راز د ملي وحدت حکومت پر معیارونو و، خو تر اوسه دې بحث کوم جدي پرمختګ نه دی کړی. جلسې جوړې شوې د دې لپاره چې پرمختګ وشي باید جلسې نورې هم دوام وکړي. داسې میکانیزم باید جوړ شي چې حکومت له مخې د کابینې غړي او حکومتي چارواکي انتخاب کړي.
که څه هم ښاغلي سعادتی ونه ویل چې ولې په کارونو کې پرمختګ نه دی شوی، خو د دې کمیسیون یو بل غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په کمیسیون کې د کابینې د غړو د ټاکلو په اړه اختلاف موجود دی. په یو شمېر راپورونو کې یادونه شوې چې په دې کمیسیون کې دواړه مشرانو ته نږدې کسان غړیتوب لري او په خپلو منځونو کې هم په ستونزمنو ټکو بحثونه کوي. د یاد کمیسیون یو غړي محمد حسین علمی بلخي رسنیو ته ویلي چې دغه کمیسیون لایق او غوره کسان کابینې ته ټاکي، خو اسدالله سعادتی د دې خبرې دره ترڅنګ وویل د دې کمیسیون پریکړه دا و چې د مطلوب راپور تر بشپړېدو پورې نه باید دغه راپور له رسنیو سره شریک شي چې له بده مرغه دغه کار ترسره شو. په همدې حال کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ واک باید په مساوي ډول د مخکینی توافق په اساس وویشل سي. احمد سیدی د دې کمیسیون د غړو ترمنځ د نظر اختلاف جدي نه بولي، بلکې اساسي ستونزه بل ډول معرفي کوي.
یو ستونزه دا ده چې د ولسمشر اشرف غنی احمدزي لخوا ځینې کسان ګمارل شوي، خو د عبدالله عبدالله د ټیم لخوا تر اوسه څوک نه دی ګمارل شوي. بل ستونزه دا ده چې دواړه مشران په دې نظر دي چې دولتي تشکیلات باید کم شي. نو کله چې یو وزارت له بل سره مدغم کیږي ډیر کسان بیکاره کیږي. دوی فکر کوي چې دا بیکاره کسان چیرته ځای پر ځای کړي.
دا کارپوهنه همدارنګ زیاتوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د کمپاینونو پر مهال خپلو پلویانو ته غوړې وادي ورکړي او اوس یې دواړه مشران په بشپړه توګه نشي ترسره کولای چې دا هم خپل یو ستونزه بلل کیږي. دا په داس حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د نوې کابینې له جوړېدو وړاندې پخوانیو وزیرانو ته وخت ورکړی چې د لوړې له مراسمو وروسته 45 ورځې د سرپرست وزیرانو په توګه کار وکړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د مهلت له پای ته رسیدو وروسته به د زړې کابینې وزیران د ملي وحدت حکومت په تشکیل کې ځای ولري او کنه.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له 1400 لمریز کال راهیسې تر اوسه د ملي اردو نږدې 6000 سرتیري وژل شوي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي دغه ارقام په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دي. په عین حال کې یو شمیر پوځي کارپوهان ملي اردو ته اوښتي تلفات د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي لپاره د دې وزارت په رهبرۍ کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
دفاع وزارت په داس حال کې د ملي اردو د تلفاتو ارقام خبروي چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ملي اردو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت مسؤلین وایي د 1400 هجري لمریز کال له پیل راهیسې د روان 1400 کال له سمبلې تر وروستیو پورې په ټول افغانستان کې د ملي اردو 5903 سرتیري وژل شوي دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی دغه ارقام په خپل ټویټر پاڼه کې خبره کړي او د دې ارقام لمخې ملي اردو ته تر ټولو خنړای کال 1992 کال دی چې 1400 سرتیری پکې وژل شوی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د تلفاتو زیاتې دلبه د دوی په روحیه منفي اغیزه ونه کړي ځکه چې دغه کسان د هیواد د دفاع په خاطر قرباني شوی دی.
مردم افغانستان
د یوې د افغانستان خلک په هیګه چې د خپل خلکو او وطن د دفاع په خاطر جنگيږي او د هغو ارزښتونو لپاره قرباني ورکوي چې دوی ته مهم دي. هر څومره چې دغه تلفات زیاتېږي په هماغه اندازه د خلکو حساسیت او حضور زیاتېږي. خاغلی عظیمی وایي د ملي اردو د زیاتې مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید د دې وزارت په محافظتي تدابیرو کې بدلون راشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملي اردو په موټرو په کابل کې څو پر لپسې حمله وشوې. د سه‌شنبه په سهار هم په کابل کې د ملي اردو د عملې په کاستر ډوله موټر د سړک غاړې ماینچاودنه وشوه چې د ملي اردو څلور سرتیري پکې وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د دفاع وزارت د خبرو شو ارقام لمخې په 1400 هجري لمریز کال کې د ملي اردو 615 په نهاتیایم کال کې 204 په نویم کال کې 301 په یو نویم کې 1100 په 29 کې 1400 او دروان 1400 کال په شپږو میاشتو کې 950 عسكر وژل شوې دي. د پوځي چارو یو شمیر چلون کې بیا د ملي اردو ځواکونو ته د زیات مرګ ژوبل لامل د دفاع وزارت د رهبرۍ کمزوري بولی. جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
مسلکي خلک نه دي، ناپوه خلک په قدرت باندې راغلي دي. هغه نشي کولای چې څوک اداره د جګړې وکړي، که کله ترمه مشکي بوزي، فقط خپل چوکۍ ساتي. دا یو خبره ده. دویمه خبره بي تفاوتي په وظیفه کې ده. تشکیل تعینات داسې شوي دي چې د زورواکو لپاره په واسطه باندې یو سړی یو مقام ته رسېدلی ده، هغه اهل دې کار نه ده، هغه یې نشي کولی.
ښاغلی امرخیل وایي تر څو چې د امنیتي ارګانونو او په ځانګړې توګه د دفاعي ځواکونو په لیکو کې ژور بدلون او اصلاحات رانه شي، د امنیتي ځواکونو د تلفاتو کمیدل امکان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم د نظام د نورو برخو په ګډون په امنیتي او دفاعي برخه کې د اصلاحاتو دراوستو ژمنه کړې ده. په همدې حال کې کارپوهان د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبل د مخنیوي لپاره د دوی په تجهیز او روزنې هم ټینګار کوي.
نایا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره له افغان ولسمشر نه غواړي چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ژر تر ژره توشیح کړي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې قانون متن بشپړ شوی او د موضوع تعدیل ته هم اړتیا نشته. هغه وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیح او عملي کېدو سره به د خبریالانو په وړاندې ګواښونه راکم شي. د رسنیو په موضوع کې تم کې یو د مشرانو جرګې یو شمیر غړو دی او مطلب د خبرېدو په خاطر چې دوی د اسلام ضد بولي د افغانستان اکسپرس ورسپانې د مسولینو د مجازاتو لوغښتنه کړې دي. ورسپانې مسولینو دغه مطلب د خبرېدو په خاطر رسمي بخنه غوښتي او ویلي دي چې سهوان دغه مطلب له دوی اخبار شوی دی. په دې اړه احمد اکل د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لغړی موروي عبدالرحمن هوتک سره مرکه کړې. ښاغلی هوتک د هغو او سنی او شیعه دینی عالمانو په ډله کې د چي دي لانجمن مطلب او ځین نور موضوعاتو په اړه پرون لولسمشر اشرف غنی احمدزی سره په کتنه کې خبري وکړه. د افغانستان اساسي قانون پر اسلامي بنسټ ولاړ دی، خو د افغانستان حکومت په عین حال کې نړیوال معیارونه چې د بیان ازادي هم یو برخه د منلي او اړوند کنوانسیونونو هم لاسلیک کړی دي. خاغلی هوتک د مرکې په پیل کې وویل په دې ځانګړي مسله کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون باید دریز د افغانانو د دینی عقایدو ملاتړ وکړي.
ګومان کوم چې د بشري حقوقو کمیسیون یا د افغانستان حکومت په مجموع کې دلته کوم تناقض سره مخامخ شي، ځکه د بشري حقوقو ټول ارزښتونه دا حکم نه کوي چې چې هر چا که د یو چا د دین یا د مقدساتو پر خلاف باندې څه ویل نو بس بشري حقونه به هغه په خلاص مټ پرېږدي. بنا اند افغانستان خلق چې تر 99% زیات مسلمانان دي هغوی هم بشر دي او د هغوی حقوق هم تر ټولو مهم حق دا ده چې د دوی له دیني ارزښتونو د دوی له مقدساتو دفاع وکړي. زه فکر کوم د بشري حقونو دنده به دا وي چې په دغسې مواردو کې ښکاره موقف ولري او د خلکو له منل شویو ارزښتونو او دیني مقدساتو څخه د دفاع په لاره کې نور هم دولت ته رغنده مشورې ورکړي.
او تاسو ته د سه شنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره پر همدې موضوع بحث او خبرې هم وکړې. د ولسمشر غنی دریځ دقیقا په دې برخه کې څه و؟
که څه هم زه خو هلته د بشري حقونو د کوم استاد یا کمشنر په حیث نه وم ورغلی، د یو تعداد علماو کې د یو عالم په حیث باندې ورغلی وم، اما کله چې مې د جلالت مآب ولسمشر خبرې واورېدلې، رئیس جمهور کاملا جدي و په دې کې او د دې وطن د ارزښتونو د دیني مقدساتو ته خپل مسؤلیت په جدي توګه باندې درکړی و.
عملاً وبخی مولوی صاحب، عملاً ولسمشر غنی د څه شي امر وکړ، د کومو اجراتو؟
ما تل تصور دل یو خو ولسمشر ټول علماو ته په جدیت باندې دا خبره په تاکید سره وکړه چې زه د یو اسلامي هیواد ولسمشر یم او تر هیڅ شار لاندې دې ته حاضر نه یم چې د خلکو دیني ارزښتونه توهین شي او زه پټه خوله پاتې سم. په عین حال کې څنګه ته د ملي امنیت لوی رئیس صاحب ناسو د هغه سره په همدغه ارتباط باندې دوسیه او اسناد وو او ګمان کوم اسناد ټول برابر کړي وو چې دا شی ضربه متخلفینو سره خپل قانوني چلند وشي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو غړي په توګه ستاسو تم څه ده چې ولسمشر او د افغانستان حکومت دقیقا په دغه مسله کې څه وکړي؟
ګوره، د اسلام یا د مقدساتو خلاف چې کوم څوک توهین کوي په اساسي قانون کې صریح حکم نه لرو، اما د جزا په قانون کې 338 او 338 ماده موږ لرو چې د نورو ادیانو ته چې څوک توهین کوي، یعنی لکه مثلا د هندوانو یا سکانو توهین کوي یا د هغوی معبدونو ته زیان رسوي، هغو د پاره حبس او یا نقدي مجازات، اما د دغسې د هغو د پاره ښکاره مجازات نه لرو. ولې؟ د اساسي قانون هغه مواد چې په کوم ځایونو کې تصریح نه وي هلته د حنفي فقه پر بنا باندې پریکړه قضاعت کوي. بنا انځر فکر کوم په داسې مواردو کې باید د حنفي فقه پر اساس باندې له دغه سي متخلفینو سره قانوني چلند وشي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړی مولوي عبدالرحمن هوتکو ښاغلی هوتک د هغو سنی او شیعه دیني عالمانو په ډله کې و چې د افغانستان اکسپرس د ورځپاڼې لخوا د لانجمن مطلب او ځینو نورو موضوعاتو په اړه پرون له ولسمشر اشرف غني احمدزي سره په کتنه کې خبرې وکړې.
ازادي راډیو په facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې له تیرو 14 کلونو راهیسې د مخدره موادو د له منځه وړلو پر هڅو له 2 میلیارد ډالرو زیات لګولي، خو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سرپرست هم نن د مشرانو جرګې په غونډه کې دا ومنله چې د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره کورنیو او نړیوالو هڅو تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د مشرانو جرګې غونډې ته د وزارت سرپرست محمد دین محمد مبارز راشدی ورغوښتل شوی او نور تفصیل د قسم سولمل پرپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سرویګانو لمخې افغانستان د نړۍ شاوخوا 90% مخدره مواد تولیدوي، افغان حکومت وایي چې نه نړیوالې ټولنې او نه هم د افغانستان حکومت دا ستونزه لکه څنګه چې لازمه وه جدي ونه نیوله. له مخدره موادو سره د مبارزې سرپرست وزیر د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره سیاسي اراده نشته. دین محمد مبارز راشدي وویل چې لکه څنګه چې په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کیږي، له مخدره موادو سره هم باید جدي مبارزه ارزوسی
با باور مایی است که افغانستان امولتوری که با تروریسم
زما باور داده لکه څنګه چې افغانستان له تروریسم سره مبارزه کوي له مخدره موادو سره هم باید جدی او سمه مبارزه وشي په دې برخه کې هم افغان حکومت او هم نړیواله ټولنه ستراتیژیکه تیروتنه کړې ده او د مخدره موادو ستونزې په هغه وسط چې افغانستان ګواخي پر رسمیت ونه پیژندله
شغلی رشیدی ویل چې د مخدره موادو او تروریسم ترمنځ نږدې اړیکې سته او وضعیت کړه چې د افغانستان په ځینو سیمو په ځانګړې توګه هلمند کې وروستۍ جګړه د تریاکو لپاره وه. نوموړی همداراز ویل چې په تیرو 14 کلونو کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر لګول سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخیب خبرونو که مو اوریدل چې د پاکستانی طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په لړ کې دی ډلی ویان شهید الله شاهد له کار انګوخه شوی دی. پاکستانی طالبانو په دې اړه یو اعلان خبر کړی له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق هم د شبر سره ده. شفق صاحب، د اعلان تاسو لوستل د څه په کې ویل شوی؟
مننه. پاکستانی طالبانو خپل پخوانی عمومي ویان شهید الله شاهد له دندې ګوښه کړی دی. پاکستانی رسنیو نن د دې ډلې د جسپو چارواکو په حواله ویلي چې شهید الله شاهد چې 16 وړاندې د خپلو 15 ملګرو سره د داعش وسلوالې ډلې ملاتړ اعلان کړی، نن د دوی اوس د دې ویان نه دی او دوی به ډېر ژر خپل نوی ویان مطبوعاتو ته معرفي کړي. اعلامیې وایي چې وسلوال پاکستاني طالبان ترمنځ په دې وروستیو کې تر هغې وروسته خپلمنځي اختلافات رامنځته شوي چې د دوی ځینو جسپوړو قمندانانو له دوی سره مخالفت او د داعش وسلوالې ډلې ملاتړ اعلان کړی. خو دې تحریک جسپوړو غوړو پاکستاني رسنیو او همداراز په خپل یو ویبپاڼې کې په خپور کړي پیغام کې ویلي چې د دوی مشر ملا فضل الله اوس هم د امیر المؤمنین ملا عمر تر قمندې لاندې دی او دوی خپل ټول فعالیتونه د هغه د رهبرۍ او امر له مخې وړاندې وړي.
شفق صاحب، څه وایي کارپوهان تاسو چې دغه د پاکستاني طالبانو وروستي فعالیتونه له نږدې تعقیبوئ، آیا دا به صرف محدود شي په د ویان په لرې کېدو او که چیرې د دوی ترمنځ به دا اختلافات نور هم ژور شي؟
په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې له امله د دوی ترمنځ رامنځته شوي اختلافات ډېر څه ډېر شوي دي او ویل کېږي چې د دوی ډېری غړي د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته مایل شوي دي. دلته باید یادونه وکړم چې د پاکستان سیاسي چارو ځینې کتونکي د شهید الله شاهد لخوا د داعش ملاتړ او اوس د طالبان لخوا هغه له دندې ګوښه کولو ته په اشاره وایي چې د دوی خپلمنځي اختلافات شدید شوي دي چې ښایي دا ډله به کمزوري کړي او ګټه به یې حکومت او پاکستاني پوسټ ته ورسېږي، ځکه چې پاکستاني پوسټ په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان او همدارنګه یو شمېر نور قبایلي سیمو کې د دوی پر خلاف پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي.
بلې، زبیح الله شفق له تاسو نه مننه. له پېښور ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق، چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په لړ کې د دې ډلې د ویان شهید الله شاهد له کاره د ګوښه کېدو په باب د هغې خبر پاڼې جزئیات بیانول چې پاکستاني طالبانو نن خبره کړې ده. ازادي
خبری مجله اوري.
هیومن رایټس واچ د بشري حقوقو څارې ادارې د اوکراین پوز د جګړې د اصولو په ماتولو تورن کړی دی. د نړیوالې ادارې په یو راپور کې چې پرون خپور کړی، ویلي چې د اوکراین پوز د هیواد د ختیځ په هغو سیمو کې چې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي، د کلستر په نوم خوشحیي بمونو په کارولي دي. فرشته جلال زیدي موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو له مطالعې دا څرګندېږي چې د حکومت ضد ځواکونو هم شایي له داسې بمونو څخه کار اخیستی وي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د خوشحیي بمونو یا د کلستر بمونو په څیر له وسلو څخه کار اخیستل جنګي جنایت ګڼل کېدلی شي. د دې نړیوال سازمان سرڅېړونکي اولی سولوانګ په یو ویډیوي پیغام کې چې د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان پر ویب پاڼه خپور شوی ویلي:
During a week-long investigation on the ground in eastern Ukraine, Human Rights Watch has found
د اوکرين په ختیځ کې د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په څېړنه کې چې یو ونې دوام وکړ، څرګنده شوی چې د اوکرين وسلوالو ځواکونو د داسې لشترجه څو حمله مسؤلیت درلود. په هغه یو پیښه کې چې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې په اړه اسناد راغونډ کړي او غندلې ده، څرګنده شوی چې لشترجه شپږ ملکی کسان په کلستر یا خوشحیي بمونو باندې وژل شوي دي او ګنشمیر نور زخمیان سویدی. د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو پر ضد د مبارزې له پیل راهیسي دا اول وار دی چې د اوکرين دولتي پوځ په دومره شدت تر انتقاد لاندې سوی دی. د فرانسې خبري اژانس د اوکرين د پوځ د ویان په حواله ویلي چې دا تورونه اساس نه لري. د اوکرين په ختیځ کې د شخړو له پیل راهیسي و میاشتې سوي او ګڼل کیږي چې لږ تر لږه 200 کسان به تر اوسه وژل سوي وي. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي چې د ختیځ اوکرين په ګڼ شمېر مرکزي او لرې پرتو سیمو کې د خوشحي بمونو یا د کلستر بمونو څخه د کار اخیستل کېدو شواهد لیدل سوي دي. د نړیواله اداره وایي د دې سپیناوی کول چې کوم لوري له دې موادو څخه زیات کار اخیستی ګران کار دی، خو بودینیس کې شواهد څرګندوي چې حکومتي ځواکونو دا کار کړی دی. د اوکراین ځواکونه په دونیتس کې په هغه بمباری هم تورن سوي چې د سره صلیب د نړیوالې ټولنې یو کارکوونکی پکې ووژل سو. په جګړه کې له خوشحي بمونو یا له کلستر بمونو څخه د کار اخیستو د منع کولو په نړیوال کنوانسیون کې چې په 2003 میلادي کال